سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شو. سه احمدی موتسم ازادي رادیو ته غواړی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبانو حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیاو اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وایان عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په ایبو بند کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی، او د ده په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې له پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې وروسته له خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه بشو او نن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګوه. له کندهار څخه په ترلاسه شوي راپورونو کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرخه د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو ویاند نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړې ده او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي به او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځیارو او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو پاکستاني پولیساتو ترمنځ سوځلې نښتې شوي چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ شغل هم اوښتی ده. د اسرائیل دفاع وزیر یوار ګالنت د نیواتیم هوایی اډې د کتل پر مهال ایران ته سپارښتنه وکړه چې غزه او بیروت ته وګوري. نیواتیم چې تیرونه ایران پرې د توغندیو برید وکړ د اسرائیل د اف 15 د شلتوکو په شمول د جنگ الوتکو اډه ده. ګالنت ویل چې ایرانیانو د اسرائیل د وای ځواک وړتیا ویني د ویشتې نه یوه الوتکه زیانمنه شوې او نه کوم پرسونل معلول شوی دی. هغه زیاته کړه هر څوک چې فکر کوي چې پر اسرائیل د برید هڅه به اسرائیل له اقدام کولو څخه منع کړي باید یو ځل غزې او بیروت ته وګوري. د مسکو فارمټ برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایته اعلامیې کې پر طالبان غږ کړی چې خپله واکمني متعدله او پراخه کړي او د انجونو او ښځو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم دراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو هېوادونو کې ډېره افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستنه سي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د سازبګډون پرانیستل شو. دوی طالبانو د مغوتی چې له تروریزم د تروریستي ډلو د منع کولو د نورو هېوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارول کېدو په برخو کې د مبارزې او افغانستان د نړیوالو ژمنو د اجرا کېدو لپاره څرګند او ملموس اقدامات وکړي. په فاریاب په ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمسالدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلانکوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې بلل شوې جرګه دایره شي لګولې ده. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11مه نیټه د وې سرې جرګې تابع کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوه حکم کې ویلي چې د دغه وخت مرکزي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دي چې د پاکستان سنسولی ومنی تا زیان لری. آزادی رادیو په انټرنټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د جنسیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناور کولو بهیر د هر کلی سره مخ شوی خو افغانستان کې آیا ټول مېرمنې له دې بهیره خوښې دي؟
دا ډیر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلې نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړی ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړی ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
میدان وردګو کې د کانکور ازموینې د چمتووال لپاره وړیا مرکز جوړ شوی. خو
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې په دغه آمادګۍ کانکور ویلې وای.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکول په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلي سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزا سنکه کړه کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دا ښیي چې افغان مېرمنې په دلیزه توګه ځورول کېږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کېږي، اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندویه ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4 نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمینې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې دی. پر همدې موضوع مې له اسلام آباد کې د مشال راډیو برخې همکار له ښاغلي راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاري کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړوي ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی ورته ترګرۍ ضد د دوی په پښتون غورنې غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغې ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کېږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډېر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پرلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو، یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه
بندیزونه اوس خټک سره دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري، لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ایزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر راغوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا
حقوق
کدا لیکل شوی نه و. د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کې دوه کم رویه کې دا هغه داسې والا ک بندیزونه چې په لګېدلې وي، دوی کله معاف کړی دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی. نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و؟ د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
دی؟ په هغه په څو خبرګون خیا وخت بده دی دغه کې غندنه به کوي، وای بچیره دا غیر جمهوریت کار دی او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلواله مبارزه ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د ماشال رادیو خبریال ښاغلی راشد خټک چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په فارولت کې د وزیر شوی ډاکټر کورانی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شمه په فارولت کې د ناپیژند کسان لخوا په چړو وهل شو چې میړې وژل شوی خو خزې ټپی ده. په فارولت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو پیښه تایید کړي او ویل دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال پر راپور کې
سره لدې چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي، تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیزان د کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم رو نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغله پری راغلی و او دا پیسه و تلیفونون لپاره و هلی دای شهید کرده و مرمنی تپی ده. ورور می و وشکلن و مرمنی 15 کلن بوی لدولت دو طول و همدا غختنه ده چی امنیت تین کری. هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده. ټول همدا غواړي چې نور دې څوک ونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړې شهله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شان تسل نه داره، اشما عامله داره. خانم مدت 2 سال قرار میشه که ازدواج کرده.
میرمنې دا 2 میاشتو امیدواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا 2 کال کېږي چې واده کړی و، همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم وخت کېږي چې د دندې لپاره لپاره فرات تللی و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزی کورنۍ وای د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځای چارواکو ځواب ولرو، خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاد پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. له فرا ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کیږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل سوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیې قومندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وژل سوی او ټپي دواړه ملکي کسان وو او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د لزګونو هغو زده کوونکو لپاره چې مالي توان نه لري تازه کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي وړیا مرکز جوړ شوی دی. دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي په دې مرکز کې به زده کوونکو ته د کانکور ازموینې لپاره د اساسي زده کړو زمینه برابر شي. یو شمېر ځوانان له دې اقدامه خوښ دي، خو پیغلې بیا نه هیلې دي چې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او له زده کړو لري ساتل شوي دي. راپور جزئیات به واورو.
که څه هم پر افغان جنو د زده کړو په برخه کې لګول شوی محدودیتونه پر خپل ځای دي، خو له 12 ټولګیو فارغ شوی یو شمېر زده کوونکي په میدان وردګو ولایت کې کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي. سید الله حبیبزی چې تازه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو لیسو زده کوونکو لپاره کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز جوړ کړی وایي، غواړي له دې لارې د بې وزله زده کوونکو لاسنیوی وکړي.
اراده اکاډمي زده کوونکو ته د لوړ زده کړو ترلاسه کولو په مخه د کانکور ازموینې چمتووالي لپاره په وړیا ډول د زده کړې مرکزونه پرانستي تر څو دوی لپاره د زده کړې غوره زمینه برابره شي. د دې کار مخه دا ده چې ټول زده کوونکي پرته له کوم مالي لګښت او فشار په بشپړه توګه د خپلې تعلیمي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او ځانونه د کانکور سختې سیالۍ ته چمتو کړي.
د میدان وردګو ولایت د 12 ټولګیو ځینې زده کوونکي له دغه اقدامه خوښ دي. د دوی له ډلې احمد جواد او حزب الله ازادي راډیو ته وویل،
نمون په لیسه کې چې کوم د کانکور د آمادګۍ ټولګی د اراده ښوونیز مرکز مالي مرسته پرانیستل شوی، ډېر خوشحاله یم. دلته ټول ساینسي مضامین دوی ته په وړیا ډول د با تجربه استادانو په واسطه تدریس کېږي. د دغه ښوونیز مرکز په مرسته به وکولای شم چې خپلو پاتې شوي درسونو ته په اسانۍ سره ادامه ورکړم. نور بنسټونه هم غواړم چې موږ ته د مکتب د درسونو تر څنګ همدا ډول نور کورسونه هم جوړ کړي تر څو زموږ په زده کړه کې لا پرمختګ راشي.
خو په دغه ولایت کې یو شمېر نجونې ناهیلې دي چې له دې فرصته استفاده نشي کولای. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی او لزده کړو بې برخه شوی زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کانکور ویلې وای او دوی کې اشتراک کړای وای. ولې بدبختونه موږ نه کېنو نشو کولای. زما د هارزو هیله ده چې موږ دولت زده بخش کې سره همکاري وکړو.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان جنو او خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی له منځنوي او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. که څه هم د دوی د اقدامات په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي، خو خپلې دا پریکړې بیرته نه دی اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د ګرمسیرو ولایتونو کې د تعلیمي کال له پیلېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي وو چې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دا هم ویلي وو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او مېرمنې پکې تر شپږم ټولګیو پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کیږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لاړ او د هغه له کارکونکو سره ولیده. اکسیوس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو له قول ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیهخانې شامل دي. که اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات ونه کړي، د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز اچوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې له اسمت سروان اور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي بریټ پاړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور لمخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړي. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یوه وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د 28 میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر 10 میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه منی د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي، خو سره لدی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي بریټ په اړه اندیشنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډیره شي. کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیا د ایران د تیلو د تولید دوه برابر ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5 سلنه کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
اوسم پام وکړی دی خبر ته چې تازه موږ تر ورسید. ایران له شام لنن شپې نه بجو تر سبا سهار شپږ بجو ټول لوتنی لغوه کړی. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د وای چلان دی وویان په وینا دا خبر ورکړ، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د اسرائیل پر لور توغندي وشل شول ورته پریکړه کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې کوچین وای چې لبیلبل ستونزو سره مخ دي. دغه ولایت کوچین وای د څرځایونو روغتیاي خدماتو او پاکو بو نشټاله هغه څه دي چې دوی ورسره لاسوګری واندي. یاد کوچین حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال راپور کوي.
دا یو ډیر شکلن راز محمد دی چې د خپل څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځای خلګو د مریض هندارو په مرسته آبادی کړی دی.
مالو څرځایونه چې دی تاسو وګوري اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا د شتون وو برمی نه وی کاریزونه وو مالو ځایونه ډیر اوس په ټوله المن کې دی. یو سړی ماته دا سره وشي چې حالت موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کو یا راشین چې یا موږ ضرورته شکو یو پنځه جریبم ځکه به یو ځای تور یا غم چې وخت ورته پیدا کی ماته یې.
اوس په کلن شولی اکاده د غولایتی وبل ځای کوچی دی چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړی وایي ماشومان یې سینه بغل دي خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
ترنګ څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر سی جائے وہ تو دا خواتہ جائے وہ تیر سی دا کوشن خنگر سر نہ معلوم نہ رشکاری دا مداد سی ور یو ڈاکٹران در تہ مات پکی یو ڈاکٹران پشتن در باندې و کی ڈاکٹر در اسی مشتر دی یو معلومات و کی لا مر د کوشنیانو غور ول نه کی ز مر غور ول نه کی ز په دی افغانستان مر نه یو ک څنګه د چي دغه سی ورک دی تر ایتم
دغه ولایت کوچان دغه راز یتوی کی دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتی. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروی د وچکالی لامل لمنځه تللې دي.
موږ مالداری وس خدا سینې دی لکه په خاص وی څلور پنځه سو میډیوم لرلې سابنت پورته کېدلو بیرته راښته کېدلو وس خونو څلور پنځه پسونه لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندګي خونده د کړدی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دي هغه پینی پینی دی هر ځای سوری سوری دی په دغه خپل شپه ورستېره وو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږي مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي. نوموړی وایي دی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی غږ له مرکزی ادارې پورې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا 20,000 کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څاریو لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړ. دغه خونې ویان جان قانوی نن یکشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به یوه اونۍ دوام وکړي. یو شمېر افغان سوداګرو او هغه کسان چې له نندارتون یې لیدنه کړې له دغه اقدامه خوښ دي، خو ځینې خزینه سوداګر بیا ګیله کوي چې په نندارتون کې ورته مناسب ځای په پام کې نه دی نیول سوی. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسو کورنی او بهرنی شرکتونه د یوې ونی لپاره خپل توکي نندارې تګدي. د یاد خونې ویان جان قانوید وایي دغه نندارتون د کورنی او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرنس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداري ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته یې خودل شوی هغه یې میرمنو ته ورکړی دی. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاستن نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوي، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي. په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوي او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشگاه ده د بل خصوص د افغانستان صنعت یو خزیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشگاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې له یاد نندارتون یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ما
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو